کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وای تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوي جوړ شوی ونه مني پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپاره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي دي چې جوړجاړی نه غواړي او غوښتنې یوازې تسلیمي او دوی ته بیعت دی. د امریکا متحده ایالاتونو او نور غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایتالیا، ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوری او د افغانستان هغه هیلې زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعزته غړي شي. سویس وایي په تیره فبروري میاشت کې له دغه هیواد څخه د پناه غوښتونکو اکثریت د افغانانو وو. د سویس د مهاجرت ادارې پرون وویل تیره میاشت په سویس کې 1340 تنو د پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې نږدې لس کم دي، خو اکثره پناه غوښتونکي افغانان او ورپسې ترکان دي. د دې ادارې په وینا په فبروري کې 248 افغانانو پناه غوښتې ده. افغانی سره میاشت ټولنه وایي نوي تن افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ټولنې پرون وویل چې دا ماشومان چې سخت سوځېدلي وو او یا د هډوکو د ماتېدو د نرمېدو په ناروغیو اخته وو د جرمني د سولې کلي مؤسسې په مرسته د درملنې لپاره دغه هیواد ته لیږل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي دي. د متحده ایالاتونو د باندنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وی په پروګرام کې شامل وو. د اوکران سمندري ځواک وویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې وستره جنگي بړې لمن سوړې ده. د روسیې دا جنگي بړې چې اورسک نومېده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بړې وه. په رسنیو کې په پرونیو خبرو شویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کېږي چې له بړې څخه پورته کېږي. اوسجر اډو په منځني سپد دولس شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام په واوري چې د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مبارزې پر دوام ټینګار کوي. د طالبانو له ویان صبیح الله مجاهد سره مو موضوع شریکه کړي.
خدا دې سپری دی افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ژوند ورکی همداسې د موقف ته درناوی کوي.
په نورستان کې مو د رغاونې لوړو نوی پروژو خبرو.
د یونیسف په مالی ملاتړ د څکلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شول.
په کندوز کې پسرلنۍ میلې تودې شوې. روغتیا د شتون شتمنۍ پروګرام کې د پسرلي په وخت د حساسیت موضوع له ډاکټر سره څېړو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وای تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د ده په وینا د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوي جوړ شوی ونه مني پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خبره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي دي چې جوړجاړی نه غواړي او غوښتنې یوازې تسلیمي او له دوی سره بیعت دی. احمد مسعود دا هم ویل چې طالبانو نړیوال ټولنې سره هم په خپل شمنو عمل نه دی کړی او افغانستان نن د نړیوالو ترهګرو په خوندې پټن ځای بدل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د رژیم پر ضد د جوړ شوې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبان نه غواړي هغه میکانیزم او حل لار ومني چې د افغانستان ستونزه په بنسټیزه توګه پای ته رسوي. ښاغلی مسعود د نوروز په مناسبت خپل ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه خپور شو خبرداري ورکړ. تر هغه چې طالبان یو ټول منل او داسې حکومت چې د خلکو د رایو پر بنسټ منځته راغلی وي ونه مني، دوی به پر ضد خپل مبارزه او مقاومت ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې دوی د افغانستان اوسنۍ او اړتیاو ته متوجي کړو، د عالمانو پلاوی او زموږ مذاکراتي ټیم ورسره مفصل بحثونه درلودل. خو بدبختانه طالبانو زموږ لپاره له دوه خبرو پرته بل څه نه لرل، یو تسلیمي او بل هم بیعت.
د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود طالبان پر دې هم توران کړل چې د عمومي بخنې له اعلان سره سره د مخکینی حکومت افسران او سرتیری نیسي، شکنجه کوي او وژني، هغه څه چې د جنگي جنایت بولي او د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه غواړي چې افغانستان کې د بشري حقوقو قوي څارنه وکړي. نوموړي ادعا وکړه چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون په تړاو خپله شوې ژمنه ماته کړې او اوس مهال افغانستان د نړیوالو ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شوی. د ده په خبره کره راپورونه شته چې د القاعده په څیر ډلې په افغانستان کې د اوسنیو حاکمانو په ملاتړ خپل روزنیز مرکزونه زیات کړي دي. خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد کلی یوې خوا په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون ردوي، له بلې خوا د احمد مسعود د څرګندونو په غبرګون کې وایي د جګړې د دوام لپاره نورې بهانې نشته.
نو که چیرې دوی په هغه پخواني فکر او سوچ کې وي چې د دغه تحولاتو نه مخکې درلود، هغه حالت خو بدل شوی. نو ښه دا ده چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راشي، په خپل هیواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د موقف ته درناوی کوي.
طالبان او د ملي مقاومت جبهې وړاندې تایید کړی وه چې په تهران کې یې سره کتلي خو خبرو یې پایله نه درلوده. تر څنګ یې په روسیه کې هم د طالب مشرانو او د ملي مقاومت جبهې د غړو ترمنځ د مذاکراتو په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې رسمي تایید یې نه درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په مرکز پارون او په نورګرام ولسوالیو کې د چلو پاک او بور سوالو پایپ او بخښه او نورګرام ولسوالی کې د چلو پاک او بور سوالو پایپ خزمونی پروژې پیل کړي شي. د دغه پروژو مالی لګښت مشمانو د ملاتړ وچی صندوق ورکوي چې پکې ګڼو کسانو ته به د کار زمينه برابر شي. د راپورونو لمخې پوسلګونو کسان به د دې پروژو له درکه کار پیدا کړي. د پروژو له بشپړېدو سره به له 2000 زیاتو کورنۍ او دنجونو د لیسز د کوونکې به هم له دې اوبو ګټه واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان مرکز اړوند ایچ ټی وی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی کې د سخلو پاکو بور سوالو سیستم جوړیږي. دغه پروژې د ماشومان ملاتړ وجې صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ او د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست تر څارنې لاندې ترسره کیږي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او د نجونو د یوې لیسې په ګډون به سلګونو کورونو ته اوبه ورسول شي. په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیارغونې سرپرست رئیس مولوی حسن الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز ټی وی کلی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی پرمختیایي شوراګانو سره د 4.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د څکلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شول. د دغه پروژو په عملي کولو سره به 246 کورنیو ته او همدارنګ د سټیوی کلی د مکتب سلګونو شاګردانو او استادانو ته د څکلو پاکو اوبو چمتو شي.
دا یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په نورګرام او کامدیش ولسوالیو او د مرکز اړوند کانتیوا دره کې د یونیسف لخوا د شاوخوا 3 میلیون افغانیو په لګښت د سخلو پاک او بور سوالو پروژو کارونه پیل شوي او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده.
پر راپور کې مو واوریدل چې د نورستان په مرکز پارون او نورګرام ولسوالی کې به سباندې 200 کورنیو ته د چلو د پاک او بو زمينه مساعده شي. د رغاونې په برخه کې دا خبر هم لرو چې د میدان وردګ ولایت په دایمرداد ولسوالی کې د 14 کیلومتر سړک ته بیا رغاونې چاري مخ په بشپړې دودي. د دې ولسوالی اوسیدونکو د خبر ته خوښ دي، خو په ورته وخت کې غشتنه داده چې دا سړک ته پوښ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د لومړی ځل دی چې په دغه ولسوالی کې شاوخوا 14 کیلومتر سړک جوړیږي. که څه هم دغه سړک د دې ولسوالی 40 سنځي هم نسی ال کولای، خو د دې سیمې ځایي اوسیدونکو خوښ دي او غواړي چې پاتې نور سړکونه هم ورته جوړ شي. د دې ولسوالی د تنګي سیدانو کلی او اوسیدونکو نه کې بولا ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 40 کلونو کې د سړک ترڅنګ شونځي هم ورته نه جوړ شوی.
په دا شل کولو کې نه سړک جوړ شوی، نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه کوم مکتب جوړ شوی دی. په دوه اندازه باندې چې خلاص ولا خدای خو چې هغه سی ویني اساسي جوړ شي، پوښ شي، خیر شي، ویني بیا نورم خشي.
د دغه ولسوالي یو بل وسیدونکو نکیب الرحمن حکمل به وای چې په دغه سیمه کې د تنګي په نامه یو کلینیک دی چې لدی وړاندې ورته په دونی مساتونه کې هم نسور رسیدلای، خو وای اوس په 15 دقیقو کې خپل ناروغان تر یاد روغتون رسو. د یاد ولایت د ټولګټو چار رئیس مولوی شفیع الله احمدی به وای چې دغه سړک د رغولو سربیره دغه ولایت د ټولو ولسوالیو د حلقوي سړک د وسلیدو لپاره هم پر پلان کار روان دی.
دا هم پیشنهاد کړی دی او دا به انشاءالله پخی کې به ورته او خلک دې په دې رابطه باندې تشویش نکا.
حیات الله د میدان وردګ ولایت د ټولګټو چارو پر ریاست کې د نظارت انجینر دی. دی وای دغه سړک ډیر خراب وو، د یې پر جوړېدو راته غږیږي.
سوری تقریبا بازو یک 15 متر او متر چې قرارداد موږ 15 متر کړای خو موږ دغه نام زیات کړای او متر ته رسول دی تر څو خلک مشکلات حل شي.
د دای میرداد ولسوالی وسیدونکو وای کفاتی نور سړکونه هم ورغیږي، نو د ساتونو مزل به رالاند او په اقتصادي وضعیت کې به هم د پاموړ مثبت بدلون راسي.
ولسواکي
دوی دارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیمه پاتې دي اوس د خپلو لوڼو د ورته برخلیک لپاره اندېښمنې دي. دوی وایي هغه مهال د طالبانو د مخنیوي له امله ونه شو کړی چې د زده کړو په برخه کې پرمختګ وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږي، او اوس یې لورګانې هم د دوو لسیزو په تېرېدو له ورته برخلیک سره مخامخ شوي دي. بل ورته یو شمېر افغان ځوانانو په خواله رسنیو کې د افغان نجونو د تعلیم لپاره د حق غوښتنو یو کمپاین پیل کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
هغه میندې او نجونې چې پر افغانستان د طالبانو د دوو دورو واکمنۍ پر مهال د جنسیت له امله له زده کړو بې برخې شوې دي. یو انجلۍ د خپلې تجربې په اړه وویل:
ما وخت چې ښوونځي ته لاړو موږ ته اجازه را نه کړل شوه چې ښوونځي ته ننوځو، او موږ یې بیرته کورونو ته راوستلو، او د یوې شېبې لپاره مو داسې احساس وکړ چې ټولې هیلې مو له منځه ولاړې.
دا د هغې نجلۍ خبرې دي چې مور یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له زده کړو څخه د ممانعت ترخې خاطرې لري. د دغې نجلۍ مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د امنیتي ګواښونو له امله واخیستل شوه وویل چې د طالبانو په پخواني حکومت کې 25 کلنه وه، او دا چې د یوه ښوونکي وه غوښتل خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو طالبانو دا فرصت له هغې او په هغه وخت کې له ټولو نجونو او ښځو څخه واخیسته چې د تعلیم خوب یې لیدلی و.
اوس چې د ما د لور برخلیک د ما په څیر دی، زه له زړه ورته خفه یم چې د ښوونځي اعلان وسه نجونې ښوونځي ته لاړې، خو د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوې وې. حقیقت دا دی چې ټولې کورنۍ خفه دي. لور مې نن شپه ډېر وزړل. فکر نه کوم چې د کانکور ازموینه دې هم واخیستل سي، ځکه چې کله ښوونځی نه وي پوهنتون به له کومه کېږي.
د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه د دې ناامیدۍ او اندېښنو سره سره د دې لپاره هڅې او غوښتنې هم پیل شوې دي. ځینې ځوانان چې د خپلو پخوانیو برعکس نن ټکنالوژي لري، هغه څه چې د دوی غږ او غوښتنې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي. دغه ډله چې په کې لوستې نارینه او ښځې هم شامل دي وایي چې غواړي له فارسي، پښتو، انګلیسي، جرمني او فرانسوي ژبو څخه په استفادې نړیوالو ته د طالبانو بیعدالتي ورسوي. طالبانو د خپلې پخوانۍ ژمنې پر خلاف دوم نه تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې
خونځیو ته ولاړ شي. بلورته د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د لیژلو په هدف د کورنیو د هڅونې لپاره یو کمپاین پیل شوی چې د کرکټ سیالي یو برخه ده. د ماشومانو د زده کړې لپاره د کورنیو د تشویقولو دغه کمپاین په داسې وخت کې په دې ولسوالۍ کې شروع شوی چې وړ مورز د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي وتړل. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین وای د علم او زده کړو عامولو او خلکو ته د دې پیغام رسولو چې باید خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي د عام پوهونې کمپاین تل کړی دی، او د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ هم د همدې کمپاین برخه ده. د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
هدف موخه زمونږ دغه چې زمونږ مکاتب آباد شي او شاګردان تشویق شي. بل یو پروګرام د سلرو چې د دعوت ارشاد مسولین دغه نه موږ همکاري غوښتلې چې د کلي جماعتونو په جماعتونو باندې موږ یو کمپاین جوړ کړو وګرځو. هغه شاګردان چې هغه د مکاتب سره شوق نشته یا د پلارانو سره د تعلیم اهمیت نشته غیر تعلیم په اهمیت باندې پوه کړو ماشومان مکاتب ته مدارس ته راجلب.
د سیمې اوسیدونکو هم په دغو کمپاینونو او سیالۍ خوختي او له ټولو خلکو غواړي چې خپل بچی دی د روخان راتلونکو په خاطر خونځیو کې داخل کړي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو مالیار وایي
پندې خطر راغلی د لس ولسوالیو ترمنځ یوسف لخوا د خپل ټورنمنټ جوړ شوی زیات شمیر سیلبینو مت راغلي دي. ځوانان واڅي او د مکتبونو لپاره دغه ټورنمنټ لپاره راوځي.
په کونړ کې په داسې حال کې د پوهنې عامولو او د ماشومانو هڅولو لپاره د کرکټ سیالۍ او نور کمپاینونه پیل کیږي چې طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بیا وتړلې.
په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د هڅونې لپاره د کرکټ سیالۍ پیل شوې ده. د کرکټ لړګره په نړیواله کچه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ټیسټ میچ روان دی. د دې لوبې نن پنځمه ده او دا ټیسټ میچ ډیر مهم دی د دواړو هیوادونو لپاره ځکه چې استرالیا پاکستان ته سفر کړی دی. تر اوسه پورې دوه ټیسټ میچ لوبې کړي دي، دواړه مساوي شوي دي. دا درېمه ده. دا که هر یو ټیم وګټله هغه به د دغه ټیسټ لوبو جام ترلاسه کړي. استرالیا په لومړي ځل بیټنګ وکړ، 391 منډې وکړې، بیا پاکستان په 288 منډو آؤٹ شو. دغه په جواب کې استرالیا 220 منډې په دوه مپاڼې کې وکړې، درې لوبغاړي وسوځېدل او لوبه پاکستان ته ورپلی شو. تر دې دمه اوس د غرمې د ډوډۍ وقفه ده او د پاکستان دوه لوبغاړي سوځېدلې دي، 146 منډې کړې دي. پاکستان ته 215 منډې پکار دي چې دا لوبه وګټي او استرالیا ته 8 وکړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې خلاف سخت بندیزونه اعلان کړي دي. په دې بندیزونو کې د روسیې 48 ستر دفاعي شرکتونه هم شامل دي. جزئیات له اسمت څاروان.
د امریکا له لوري په بندیزونو کې د روسیې د پارلمان د 328 غړیو ترڅنګ د روسیې د سترې مالی کمپنۍ سبر بانک رئیس هرمان گریف پنهه شوی دی. گریف په 1990 لسیزه کې د پوتین سلاکار و. له بلې خوا بریتانیا هم پرون وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د روسیې پر 15 شرکتونو او حقیقي شخصیتونو بندیز لګوي. د بریتانیا په بندیزونو کې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک او یو شزه شامل ده چې د بریتانیا حکومت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اقتباس کړی لور ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس ویلی چې په څو بندیزونو یې د روسیې ستراتیژیک صنعتونه او ستر سوداګر په نښه کړي دي. د دغو روسي شرکتونو په منځ کې الفا بانک چې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک دی او همداراز الروسا بانک چې د الماسو د کان تر ټولو ستر شرکت دی شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی پرون د ناټو له غړیو وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلنسکی وویل باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو په معیار برابر نه دي. د ناټو مشانو د اوکراین په اړه په خپل فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نوري دفاعي وسلې ورکړي. د ناټو له سرمشري وروسته د ناټو سرمشري ستولتنبرګ وویل چې د تړون ټولو مشانو د ښاغلي زیلنسکي خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د امریکا لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي، لکه پټانګ ضد او هوایی مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت شوې دي.
درجاف بالتی پولش څه توچ
لدی چلا پروند د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم ول اجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکی تاسیساتو ساتنه وشي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. یو څلور هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړي. سوریه، بلاروس، شمالی کوریا او ایریتریا د روسیې ترڅنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او اته دېرش نورو هیوادونو سپینه رایه ورکړه.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې مو سره اجمل اند هرکلی کوم. د پسرلی په پایل سره د کندوز د بدن دخته ته د خلکو تګ را تګ زیات شوه. دا سمسوره دخته د کندوز ښار ته څیرمه پرته ده. په هیواد کې د روان بي وسلې او ناخوالو سربیره سکل پسرلی په دې دخته کې د هغه خلکو کړه ګوړه زیات لیدل کیږي چې د غلطه میلو ته ورسي. نور په دې ریپورت کې
پسرلی پر رسېدو سره د کندوز ابدان دښته ته د خلکو تګ او راتګ زیات شوی دی. د نوي کال تر پیل لا وړاندې دغې سمسورې دښتې ته د کندوز له بېلابېلو سیمو او له نورو ولایتونو ورته خلک د تفریح او منظرو په خاطر راځي او په هرې څنډه کې اټنونه وي، میلې وي او د دښتې په فضا کې د خوښۍ انګازې خپرې وي.
دلته میلې لپاره راغلي او څرنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلي دي او دلته میلې کوي. نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډیر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د مایز نه د باندې نه شو وتلی. ولسوالیو ته، کلیو ته، یعنې د میلې ځایونو ته به موږ بیخي نه شو تلی.
د کندوزیانو په وینا په تیر یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او امنیتي ننګونو له امله دغې سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندوز بلکې د شمال ختیځ زون تفریزای بلل کیږي ډیر کم خلک ورته راتلل. خو سږ کال په دې دښته کې د خلکو حضور خورا زیات دی. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندوز ابدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده. دلته موږ دښته ابدان ته راغلي یو دلته موږ دې لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی د چاتو پالک زنګو ورته وایي. دا خلک میلې ته راځي اوس وله چې امنیت بېخي ډېر شوی دی. پروس کله موږ هم دلته پروس کله پرتله موږ سږ کال د چند پیسې اخلو دلته امنیت بېخي صحیح ده.
د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ وسیدونکی و درشکلن محمد سلیم چې له خپلو ملګرو سره د ابدان دښتې ته د میلې په خاطر راغلی دی هم وایي چې سږ کال په دښته کې د خلکو ګڼه ګوڼه زښته زیاته ده.
نور د کلونو توپیر دا دی چې 15 کیلومتره مزل به م چې کوو د طرفه د جنګ خطر و. اوس الحمدلله ډېر امنیت دی او کولی شي د شپې او د ورځې خلک لاړ شي ورشي میلو ته. ټولو نه غوښتنه دا ده چې د ابدان یو بهترینه دښته ده په ټول افغانستان کې او راشي چکر وای کاغه شپای کو راز الحمدلله امنیت دې خبر نشته.
د دې ولایت یو بل وسیدونکی وحید الله رحمانی هم ورته خبره کوي.
خوشبختانه امسال مردم بسیار با دل آرام با خاطر آرام
له نیک مرغ سشکال خلک په ډاډمنه فضا پرته لویری او په آرام خاطر سره د ابدان سمسوري دشت ته د میلو او تفریح په خاطر زی نور کلنه به موږ د شهر لڅلورو دروازو د باندې نه سوتلی. دا ډیر د خوشی ځای دی چې سشکال امنیت
د ورستوي پر لپسې ورختون لامل د ابدان دښته خښ نشوي او د دې دښته په کګو وګو د روکه د تازه راټوکیدلو ګلونو خایسته منظرې پرتې دي او په لمن کې د کوچانو ولاړو تورو کې دوی نور هم ښکلې کړې ده.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
کاناډایي خبرونه بی ان ای بلومبرګ کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه لیکي چې د وانګي سفر اعلان شوی نه و. د اسلام آباد د پنشن بی پرس کابل ته ولاړ او د پاکستان په پلازمینه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخیسته و. خبرونه وړاندې لیکي چې تیر ځل په 2013 کال کې د چین د جګپړې ډیپلوماټ افغانستان ته تللی و او هغه وخت یې د امریکا د ملاتړې حکومت له ولسمشر اشرف غني سره کتلی و. د خبرونه په باور پکینګ دا تمه لري چې د افغانستان د پراخو زیرمو استخراج ته لاره پیدا کړي او په سیمه کې د یو کمربند ویلې لارې پروژه سمه پلی کړي. طالبان بیا دې ته لیواله دي چې د چین د مرستو له لارې به نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د بی ان ان بلومبرګ په باور وانګي د جمعې په ورځ نوې ډیلی ته روان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې صدق لاندې لیکنه خبره کړې ده. طالبانو له افغان جنو سره خپل ژمنه ماته کړه، امریکا ته باید ځواب ورکړي. ورځپاڼې لیکي طالبانو د چهارشنبې په سهار خپل دوه ورځې مخکینی پریکړه چې تر شپږم ټولګي پورتې نجونې به ښوونځیو ته پرېږدي بدله کړه او په کابل کې د ښوونځیو له مخې یو شمېر نجونې بیرته خپلو کورونو ته ستنې کړې. د واشنگتن پوسټ په باور د کابل په لویدیځ کې د یو شوانځي له ور سره چنجونې راغونډې شوې وي. د طالبانو وسلوالو هوایي ډزې وکړې، چنجونې سره خوري شي او کورونو ته ستنې شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چنجونې باید اسلامي حجاب مراعت کړي او د دوی لپاره ښځې شوونکې کمې دي. د ورسپانې په باور په حقیقت کې د دې پریکړې علت تر ډېره په طالبانو کې د سخت دریځو افراطي کسانو د ځواک څرګندونه ده چې دوی تر شپږم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. ورسپانه وړاندې لیکي چې په وروستیو اونیو کې داسې نورې نقشې هم بدل شوي دي، لکه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې د روغتیا له وزارت وغوښتل چې ښځینه او نارینه کارکوونکي باید سره بیل شي. واشنگتن پوسټ بیا د بی سرحده خبریالانو په وینا دا خبر هم راخیستې ده چې نږدې اتیا خبریالان یې له دندو ګوښه شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغان جنو د ښوونځیو په برخه کې د طالبانو وروستۍ پریکړه ظالمانه ده، ځکه چې د دوی رژیم پوهیږي چې نړیواله ټولنه ښوونځیو ته د نجونو د تګ مسله ساري او د افغانستان سره په اقتصادي برخه کې له مرستو او د طالبانو د پرسمت پیژندلو له موضوعاتو سره تړلې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاج نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
دیوانو مدینه د یولسن ټولګي زکونکو یم له طالبان څخه دا غوړس د مکتب خلاص کې موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، د موږ کالی اسلامي دی، حجاب اسلامي دی، موږ په هیڅ لدې سره د موږ راتلونکي خرابې ځای کې دی، به د موږ راتلونکي خراب نه کې ځای نه کې مستقبل مکتبونه بیرته خلاص کې.
سلام، زما نوم علیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. ټول مکتب دروازې بندې وي او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډیر وژړل او ډیر خواشینی سولو. موږ ډیر خواشینی خپل راتلونکی خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو.
ځکارونو محمد د بدغه سوالت غورمټ ورسولې څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. یو همدستون چې دغه د سړک ستونزه دی، موږ د سړک سره ډیر په عذابدار غلی سړک د غورمټ ورسولې څخه نیولې د څو تر غلاینو څو تر هراته پوري دا سړک ډیر خراب دی، نه د پوښسه وي بيخ موږ ته مشکلات ډیر کړی دي.
زاید خان په ولادت خکوان ورسولې سره د دې خکوان په ورسولې کې نه مکتب نه شپخانه نه یو سړک نه یو شایسته، یعنی خلک هم ډېر له فکر لاندې ژوند کوي. نه د تاسې له طریقه زه په اسلامي عمارت ته همدغه کوم چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي او دې ولسوالۍ ته یو کار وکړي.
مسلین ټول په دې باندې مکلف دي چې دوی باید پر دې غور وکړي چې د مستحقینو خلکو ته ولې د مرستې نه ورکول کېږي. دا شپږ اووه میاشتې کېږي د خلکو نومونه نوشته شوي دي، مرستې نه وي ورکول شوي. دغه مامورین یې پر سر باندې غلې دي ناستې که څنګه خبره ده؟ په دې نړیوال هم سر نه ګرځوي او داخلي د عمارت ټول مشران هم سر نه ګرځي.
حکمل پر هغه د هلمند څخه خبرې در سره کوم. زما په نظر باندې طالبان به تر هغه وخت تر پر رسمیت نه پیژندل چې تر څو خپل تګلاره نه یې بدله کړي. باید دوی خپل په کارو کې ډېر اصلاحات راولي، خزینه ته مشروع حقونه ورکړي، هغه په اسلامي کلتور باندې نه په غربي کلتور باندې. په خو هیڅ کله افغانان د بل چا قانون هم نه غواړي. باید ژر تر ژره لاس په کار شي نړیوالې په رسمیت وپېژني، افغانستان نور د مشکلاتو څخه ځان وژغوري.
د هلمند ولایت نه تاسو زحمت کوم. زما د طالبانو د مشرانو سره د غوښتنه ده چې پر د شان دي محصول څه کم کې، ځکه د وطن خلک ستړي دي، ډېر سخت ګراني ده، ډېر سخت ګراني ده، داسې ګراني ده چې په شي باندې چا وس نه رسېږي، بل به خصوص وچکالي ده.
السلام علیکم، زه عبد الواسید هلمند ولایت بغنی ولسوالۍ د اسلام کریه د کلی اوسیدونکو سره په تماس کې یم. لوړ پور چارواک څخه زموږ دغه هیله ده چې موږ په ولسوالۍ کې خدیه نست نو موږ خدو ته ډیر اړتیا لرو. موږ چې وارساب والا ته ورسو هغه 1500 ورجم کې 15 ورځې کار نه کوي. فقط وسلام.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
په دې سات کې اسما برخه هم دومره و. اسما نور همکاران مو ملتیا کوي.
دا زجرړو پرونه خبرونه کې وړاندې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام درو. په دې پروګرام کې